سلامونه او ورځ مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحاق دا خبری خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کوو د دې ساعت په خبرونو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزا اوتنبایوه او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایی رئیس سیما باهوس د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې افغانستان د افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما د درې میاشتې راپور بعد میرمن اوتنبایوه د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیدخیل ولسوالۍ کې څلور کسانو ته د لواطت د جرم په نوم تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یوه کال حبس او 9 درو او څلورم په 2 کال بند او 9 درو محکوم شوی دی. په بیان کې نه دي راغلي چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوې که نه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړي چې دې کار د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولی دي. همداراز یو شمیر څارونکي بیا د طالبانو د حکومت لخوا د عدالت د تطبیق د څرنګوالي په اړه شکونه لري. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې د دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز بریت شانټ کړای دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږونه اوریدل شوې دي، خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایي مدافع د سیستم غږونو ته ورته وو. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. روسیا پر کیف دغه بریدونه داسې مهال کوي چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې اوکراینی ځواکونو جګړه پیل کړې او ډېره سیمه یې لاندې کړې ده. تېره اونۍ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل د جګړې د پای ته رسیدو طرحه یې جوړه کړې او همدې سپتمبر میاشت کې به یې له امریکایي او نورو لویدیزو چارواکو سره شریکه کړي. د جرمنی ښي اړخې بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمنی په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورټ کړل. که چېرته دغه ګوند د ایالتونو په کچه دغو ټاکنو کې بریالی کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د ښي اړخې ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغو ګوند بریا د جرمني په راتلونکي ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ دی. خو داسې برېښي چې سیال ګوندونه به دغه ښي اړخي ګوند سره ائتلاف ته زړه ښه نه کړي، ځکه چې دوی دغه ګوند افراطي او د ډیموکراسي خلاف ګڼي. نظر پوښتنو کې ویل شوي چې ښي اړخي ګوند په تورینګن او زاکسن ایالتونو په ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویله ترکمنستان سره یې د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان او د ورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو په اړه دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو دوو پروژو کار ژر پایل شي. دقیق نه دی ویل شوی چې د دغو پروژو کار به کله پیلېږي. خبرونه ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زه فرشته سحاک یم. د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم. خبرونه کې به دا راپورونه را سره واوري. په افغانستان کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسؤلین وایي د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي.
وضعیت د بندشونو سیاسي دي، متاسفانه هلته دا مشکلات ستاسو د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیایي.
د کندهار پر ډنډ او پنجوي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبې په پنجوي ولسوالۍ کې سروې کړې ده او هماري لپاره 1500 جریبې چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې ده.
بلخوا په خوست کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی سږ کال لپاره 23 پروژې پلان کړې دي.
موږ 15 پروژې کار لاندې دي، د ونن افتتاح شولې انشاءالله په کم وخت کې بشپړ نور افتتاح شي، چې تقریبا سږ کال موږ 23 پروژې په پلان کې نیولې.
د دې راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې را سره واوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم از زمونږ خبری ټولګه ته خرغلی ورزونه او د راپورونو برخه ته. په افغانستان د نن ځینی خزی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي او وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزی په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپل کورنۍ د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا هم خپل غږ وچت کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې وویل چې دا قانون یې د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ او د پلي کولو لپاره به یې په دریځ کې کوم اغیزه رامنځته نشي. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوی قانون کې د خزو پر غاک او مخ کاره کې دوبندیز ولګوه، یو شمیر خزی نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل،
طالبانو په خپل دغه نوی قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخې بندیز لګولی، ښځې د ډېرې مشکلات سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کوره وځي، که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني نو ته خپل غږ نه راوسي، نو هغه ته هغه به څنګه پوښي چې ته چیرې ځې، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زرګه او نور مشکلات دي. حتی ژوند کول د ما په خبره د ما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور سي، نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
افغان خصو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامعې کې دا څه پاتې سوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامعې حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید د انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان شو چې د دې قانون په متن کې راغلي. دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشیح کړی او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل باندې کې د ښځو غاک هم عورت بلل شوی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول څلور فاصله او 15 مادي لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل، دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پایوازانو سره خبرې وکړي.
دغه ماده کې یو څه ستونزې شته. دا زمونږ درخواست یا زمونږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږ روغتون ته کله مریضان چې راځي، هغه صحي توصیې چې مونږ مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نورې ښځینه پایوازې نه لرو، نو دوی نارینه پایواز را وغواړو او مونږ لازمې توصیې یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو، او داسې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترزو ښځو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجوا کوي، هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبوره دي چې د خپل کورنۍ نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملي کړئ سي؟
شاوران بعضی از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده هغو افغان ښځو میړونه چې د دې ډلې یعنی طالبانو په انتحاري حملو کې وژل شوي مجبوره دي چې د خپلو ماشومانو او کورنیو د نفقې ګټلو لپاره کار وکړي، او کله کله آن دوی مجبوریږي چې درانه او سخت کارونه وکړي. خو طالبانو د دوی پر غږ هم بندیز لګولی، نو دوی به څه کوي؟
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقی ځواب ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخي بللې او ویلې دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
په افغانستان کې د نننه ځینې ښځینه وې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوي قانون یې نیوکه کوله. په دې سربیره په افغانستان کې ځینې نورې ښځې دي چې وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړې دوی خو بیا هم په کور ناستې دي او له امله یې پر بیلابیلو رواني ستونزو اخته دي. پر همدې موضوع زموږ همکار اوسې احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ شوې زده کړیالې درویش کلنې مریم شیرزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې افغانستان کې میرمنې بیکاری څومره کړیږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړی دي.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپل د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. څلور کلنې دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې په موږ یو روښانه راتلونکی ولرو. مګم زموږ آینده اوسمهال یعنی له تورې تیارې مخ دا ټول افغان انجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي، لکه اوس یو فرمان دا دی چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې تر څنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا هغه تور حجاب استفاده کی، چې دا ډېره مشکله ده په اوس وخت کې چې سخته ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي نو ټولو ته د انجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بیخي هیڅ درکې نشته دی. یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي، نو ستونزې ډېرې دي.
ورسره تاسو د بندیزونو مسله مې یاده کړله، دې بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړ خمیرمنې اغېزمنې کړې دي؟
له سهر خا خدي په شوال خفغان باندې اختشوي دي. یو له هغه ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه دوره ډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم. مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوی یم. یعنی څلور وساتې چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیمي کړې، هغه په کور نه دا وقته ډیره سخت ده. نو نه تنها همدغه سیسمن ټولي ټولګیوال همدغه ټول افغان انجونې په شوال خفغان باندې اختشوي دي، او ډیر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمان تاسو نور مسله کې وی چې غوی درس ویل دی، غوی په فکر لري، غوی ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوی تاسو په شان درس ویل دی، دا غوی اندېښنې سره شته دی، غوی ته تاسو سره شریکی ځکه تاسو یو بل سره اتمان ګوري، غوی به خپل اندېښنې شریکوي.
بله هغوی هم همدغه ستونزه لري، هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی، نو اوس په کور باندې دي. هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې او ورځې په دې سوچ کې چې زموږ آینده به څه کېږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو نو باید موږ یو څه لاسته راوړي وي. موږ باید دنده تر سره کړی و، افغانستان ته خدمت کړی و. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلی. ډېر زیات ستونزې دي.
بله په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مغوښتنه څه ده؟ هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو او میرمنو ته څه نه دي کړي. که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوئ، غوښتنه به مو څه وي؟
مونږ د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو. صرف غوښتنه هم دا ده چې د ښوونځي دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، په یوه ارامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي، تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی د تعلیم هم کړی دی، دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو. نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنې تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زموږ آینده به څه کیږي. نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو، دم هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا زموږ غټه غوښتنه ده.
د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغه شوې زده کړیاله مریم شیرزاد وه چې د کابل کې د طالبانو پر نوي بندیزونو باندې او پر خپلو رواني ستونزو غږېدلې وه.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په کابل کې د 15 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلې دي. دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول. په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان اوسنی او اقتصادي شرایطو ته پکتو بې وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي او د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي. د فیروزه عزیزي راپور به واورو.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اعلان کړی چې په پلازمینه کابل کې د دریو خیریه بنسټونو، یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلې دي. دغه وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اواله په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې 4 بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیې پکې شاملې وې، وارزولې چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو، یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت له امله وتړل. په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وې، ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی له لارښوونو سره غړونه کړې ده. دی خبر پانا کې د یادو تړل شویو ادارو نمونه نه دی ذکر شوی، خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسولین وایي طالبان له ډیری خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلن کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. په کابل کې دی خیریه بنسټ مسول چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې یا په نظام کې یا په احزاب کې اوس که خیریه موسسې په طریقه هم په خلکو کې کار کوي، دوی اجازه نه ورکوي. نو زیات دا بندشونه سیاسي دي. متاسف انا ته دا مشکله است چې دوی ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي.
بلخوا په ننګرهار ولایت کې دی یو بل خیریه بنسټ مسول چې د هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې تیر سابق کلم انقلاب په پایله کې په لکونو اعتماد کونډې او اسرې کورنۍ پاتې دي. مسایلو ته په کتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم. اوسنۍ اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړي. افغانستان کې کلم دغه سخت حالات راغلي په هیوادوالو چې طبیعي کوم پیخي وي هغه په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده. باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کا، نو دا چې مشکلاتو ته جوړ کا.
ځینې بېوزله کورنۍ هم ورته خبره کوي، خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لس کسیسې کورنۍ مشر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور پر بنسټ سم نیمای افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و، او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار په ډنډ او پنجوای ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د سمکه د ساتي او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 1200 جریبه کرنیز سمکه هوارول او خاورې اصلاح کول دي، تر څو کروندګر وکول شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار هرکلی کوي. په دې اړه لسی منځم همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالی دی چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامداره وچکالۍ له امله کم سوي دي. د غی ګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالی یو کروندګر وای، په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای سي ډېرې ځمکې په لږو اوبو سره خړوبې کړي.
دغه مځکه چې جی مر ډیر پستړی ډیر پختای خوړې آمدن ملج دی، دوا فصله مروبم پر لګو یو مز شي په وکرو هغه شي مرته آمدن لج دی. مش خوړې په کارو دغه مساګم شي لنسته بسګر موم ستړی دی، مر زمیندارم ګرځ ستړی د خپل ملک سره یو بیزار دی چې ستړیا مدیر جی وبو مو سره پر لګو یې په دغه برمی دغه جی د ولی وبو جی په ورکه میو تر ورسو هغه شي کین خوړې په کارو اصلیا کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالی یو کروندګر وایي د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز زمکي مالګینی او تربی دي. د نوموړي په وینا د زمکو د غستونځ د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د زمکي د سطحې او خاورې اصلاح کول بنې وازی د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
دوست مرش دارم زکی گرد تروبی و خوشی و دغدی و با و برمی دبا ینچه دی دو ندزای نپو بیش منچه دارم کاری دی از مرش سرو که وار باز مرش دارم زکی او چه اصل و که دا یسانان با یو چه پر تیکسی یو اصل بیا لاستا وارسی واس آقا غط زمیندار سری تا دا یو پا مندار و مصرف نور جوڑی از مرش زکی گرد دای نابات و نجوری دی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنیا او بلګولو او مالداری ریاست وای د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د سطحې هوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبیعي منابعو امریت سرپرست فضل الله وایي په ډنډ او پنجبایي ولسوالیو کې دوی تر 1200 جریبو دا ډول ځمکې سروې کړې او غواړي د 10 میلیونه افغانۍ په لګښت د ځمکې سطح او خاورې اصلاح کړي تر څو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چنده زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مزک چې دی غیر اصلاحي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او همواري ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی او هغه 1500 جریبه په پنجوای ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې اصلاح او همواري لپاره، 1500 جریبه چې ده هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دا کړې سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نور ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکسته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې ډول ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح به په یاد ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تا تاسو کولای شئ چې زمونږه دا راپورونه ورسره نور راپورونه زمونږه په ویب پاڼه کې azadiradio.com حالت ورشي او زمونږ دا راپورونه په متنونه حالت ولولي او ازادي رادیو وز د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو چپو 19:25 په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورسو د خبرونه اخري راپور ته د خوست خار مساحت کوچنیوالی او د زینو سړکونو او لختیو خرابوالی د دې خار اوسیدونکو لستونزو سره مخامخ کړی دي او تل د خار د ټولو سړکونو او لختیو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. بل لوري ته په خوست کې د طالبان حکومت د خاروالۍ مسولین بیا وایي چې دوی سکال لپاره 2 پروژې پلان کړي چې تر اوسه د ټولو بودیجه لا نه ده منظوره شوې. په دې اړه د سیمې نظم همکار نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د خوست ښار په دوو ناحیو کې د دوو سړکونو د ترمیم او ترڅنګ د اوبو د لختیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. سره له دې چې په دې وروستیو کې د خوست ښار څو سړکونه او جادي په اساسي ډول رغول شوي، خو تر اوسه هم د دې ښار ځینې سړکونه او لختي خراب دي چې د ښار فضای ګرجنه کړې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال راډو ته وویل دوی د سکل لپاره د 390 میلیون افغانیو پرزخ پروژې پلان کړي چې د تدارکاتي پړاوونو په بشپړېدو سره به د روان مریض کال تر پایه پلي شي.
موږ 5 پروژې کار لاندې دي. ځوانان افتتاح شول انشاءالله په کم وخت کې به شپږ نور افتتاح شي چې تقریبا سکل موږ 12 پروژې په پلان کې نیولې. په انشاءالله الله تعالی ته امید شته چې کال اخیر پورې به ټولې تکمیلېږي.
د ښاروالۍ د ودانیزو چارو انجینر ابراهیم کلک وایي د پروژو له کیفیته به څارنه کوي.
نوموړي پروژې ترڅنګ لختي او ترمنځ سړک هم په اساسي ډول جوړیږي. نو ان شاء الله د دغه پروژو کار په اساسي ډول کیږي او وخت په وخت باندې انجینرۍ ټیم د دې نظارت کوي او کیفیت به په نظر کې نیول کیږي.
په خوست ښار کې ودایمي ستونزه داده چې په بارانونو کې د نږدې سیمو او کلیو اوبه په ښار راځي او د اساسي کانالونو او لختیو د کمښت له کبله خلکو ته ستونزې جوړیږي. د خوست ښار یو اوسیدونکی معروف وایي
دا پروژې چې د خوست ښار لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه چې دا سړکونه چې دي دا خپل داسې دي لکه په وجود کې د وینې رګونه، نو چې وجود کې وینې راک صحیح نه وي هغه وجود نورمال نه وي. نو دې په خاطر دا سړکونه چې جوړ شي یا دا پروژې چې تکمیل شي خوست ښار به ډېر پراختیا سره پیدا کړي، خلکو ته به ډېر سخت سهولتي نه وي.
په ښار کې پلي کېدونکو پروژو ته ځایي خلک هم خوښ دي. وایي د ښار د یو شمېر سړکونو او لختیو خرابېدو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوه تنه ښاریانو جهادیار او بیت الله جان منګل وویل
موږ د وچې میوې دوکان دی، موږ ډېر به سره په مزاحمت او بېخي سره په تکلیف وو چې موټار به تېز تلو یا ګردونه به کړل. موږ ډېر سره په تکلیف وو چې اوس په م چنکا وکړه، ګنټه بعد به چنکا وچه شوه، د ګردونه موږ زیات ستړي وو. دوی باید د پروژې په حال کې ترسو خلکو ته سنتیا برابر شي او خلک د مشکلو نه ستونز نه خلاص شي.
مخکې به دا سړک نه و جوړ، ډېر به د خلکو لپاره ډېر ستونز جوړول، ډېر رش به و او مثلا نن چې دا سړک جوړ شي خلکو ته به ډېر سنتیا برابر شي، خلکو په زدنه ډول وخت ته ګوره تک پیل کړي.
سره له دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې په خوست ښار کې سوداګرۍ د پام وړ پرمختګ کړی او ګڼې لوړ پوړیزې تجارتي او استوګنیزې ودانۍ پکې جوړې شوې، خو نقشه یې پخوانۍ ده او د خلکو د کاروبار د پراختیا مخه یې ډپ کړې ده. همدارنګه د مساحت له پلوه د خوست ښار تنګوالي او د یو شمېر کوڅو او جادو د سړکونو او لختیو خرابوالي بیا د دې ښار فضا ککړه کړې او له دې سره کاروباریان او ښاریان له ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو لا پیغامونو
چې ازادي رادیو انکاران ته سلامونه او نیکي له خدای پاک څخه جوړ اوروغ به است. موږ چې د پکتیا ولایت دیواز خاوز سوالي یو بغل تل رسمه یو سي 50 کیلومتر 40 کیلومتر له سوالي جخلري یو. نو موږ په خپل سیمه کې سروختای مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچه دي. نو په خپله سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما 4-5 واره دی کینولې د پاره 50 کیلومتره سفر وکړ، بیا موږ یو لټه کینولې ور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلات سره مخ یو. چې کله زمې سی واره سی نو بیا موږ به خې مشکلات زیات وي، مریضان مو تر اوسوالي نه رسیږي.
السلام علیکم دادا دی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپلا زابلې ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پېدم ل ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو ډیر په تنګ سره یو موږ ته خپله ډوډۍ نه رسیږي نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته هېڅ شی نه لده ویمو ټکیمو ډبیم که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو په افغانستان کې موږ کار نشته یو زمینه دې موږ ته برابره کړي دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري دا سفارت والا څه لپاره لري دا دوری بده ده که بده یې زنګ ورته وویشي کوي که نه ویشیږي خبر ورکوي چې ویشي کوي دا پر موږ باندې اوس څه حال ده څه شین قیامت ده که افغانستان ته ولاړ شو هم کار نه درو که ایران ته راسو دغه هم نه پرېږدي نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي د طالب مشرانو